د بهیر د درولو لامل د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوی. په اسلام آباد کې میش یو افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دی پور چدم به طرف افغانستان دیگه متاسف
په دې ورستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي، هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. شای نږدې نیوي سلنه افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولای دی.
یو شمیر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې د غرض ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی. د زرمت اوسیدونکي د یاد مرکز پر فعالېدو خوښي ښویي او وایي دوی مخکې اړول چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ګردیز یا پلازمینې کابل ته لاړ شي. بل لور ته د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به یې په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل:
د دې تذکرو د دفتر یا د دې دلته راتګ دا د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېرې زیاتې ستونزې وي، تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه دپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره له موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو ته.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یادې سیمې خلک غریب دي او پخوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد ویل:
د څلور پنځه کاله ډېرې ستړیاوې او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به سي ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000 6000 او 10000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي تذکره، خپل شای به بانک ته جمع کېږي. نورې د مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي په خوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو او امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن ویل:
زموږ نر او ښځو باندې دا غږ دی چې باید ټولې جوړې کړي، تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرفه کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي. نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته درېږي.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرستیال محمد رباني شنارول:
په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لرو چې یو مرکز کې دی یو په پټان کې دی یو دلته شپال شو دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رمنځ کو دي لکه نتیجه زرو په حق
په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د بیرخنۍ پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل دي.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو متحده عربی اماراتو ته د متحدو ایالاتونو چارواکو د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلی دی چې په یمن کې د سولې د تامین لپاره د سعودی عربستان له هڅو څخه هرکلی کوي. په دې اړه باندې عصمت څاروان یو ریپورت جوړ کړی دی.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات د ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بندرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عرب امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمی حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی چې د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه، خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی. له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو له امله په بیلابیلو ځایو کې کار کوونکي افغانان له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نږدېو کې د ناسمه تعلقاتو له کبله د پولې تړلې پاتې کېدو وروسته په پېښور کې بیلابیل کاروبارونه خراب شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوجي ځواکونو ترمنځ قطع وشو او په نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګ منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. پریاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ نه وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول. پیاد مارکیټ کې کارکوونکي افغانان وایي د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلې او په آزادا کاروبار نشي کولای. په دغه اړه په مکمنډای کې د افغانستان بهلول چې د ډېرې مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي. مشال ریډیو ته وایي
والا زیان خو خامخا زیان دی، زمونږ لیندن د کسانو سره دی، زمونږ پیسې هم دلته د کسانو سره دی او د هغې پیسې مونږ باندې دی. داسې معاملات خو ډېر زیات دی، مونږ ته خو ټایم ورې نه کوي او نقصانات ډېر زیات راضی مونږ ته هم راضی او دې خلکو ته هم راضی. زمونږ خوشحالي په دې کې دلته کار وکړو، دې سره تعلقات ډېر ښه دی زمونږ خپل ذاتي د تجارانو او مونږ غواړو که دلته وشي ډېر ښه دی مونږ لپاره.
د نمک منډایي د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان نه زمرود، یاقوت، بیروت، ټرملاین او داسې نور کاڼي وروړل کېده او د صفائی وروستو با په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیې په خبره د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% نه هم کم شوی دی او د افغانستان نه کاڼي نه وړل کېږي. د نمک منډایي د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل
پیله دا صوبه ټیررزم والا، پیله دهشتګردیانې چالو شوې، نو یورپین بند شو. چې یورپین بند شو نو مونږ ته الله چاینیز کوله وکړل. زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي. مارکیټ اس ایم ډاون وو او چې دا اوس دا درې څلور میاشتې د افغانستان دا کومه مسله چالو شوه نو د دې نه خو بالکل زیرو شو، ځکه چې د دې ځې ښستون چې کوم اب افغانستان ته تلل او د افغانستان خلکو به بیا وړل انډیا ته، نو د دوی یو بیلټ تیار جوړو، نو د دې د وجې کاروبار ډاون شوی دی.
مونږ اوس په پېښور نمک منډایي کې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1500 نه زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیې په خبره د پاکستان او افغانستان د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 18 رپورټ کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیونه ډالره وه چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډایي د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و، خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلکو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیې مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال لیډیو ته وویل
ولې چې پهله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه، هغه نه بعد بیا په دې باندې پابندۍ نیولګلی شوې او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه په ډایرکټ چې چا به رجسټریشن وو نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاوېده. ادروایز دغه چې کوم خلک به راتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بلټۍ په تھرو تله نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي وه. او اوس دې پابندۍ سره دا وشو چې کم آلریډي رجسټرډ میډیسن وو افغانستان کې شکم با دلته مینوفیکچر شکم دی اغي التزان رجسٹرډ کړو نو اغه رجسٹرډ میډیسن هم شکم دی په اغه خلکو باندې بند شو. زمونږ په دینه مک منډای میډیسن مارکیټ دا کوم ګورو د پاکستان ټول نه غټ میډیسن مارکیټ دی، نو دلته نه بم شکم دی ریګولر بیسس باندې شکم خلک رجسٹرډ وو یا چې چا خپل پروډکټ التر رجسٹرډ کړیو دا غي د شکم پروسیس او دا غي شکم ایس او پیز وو دا غي ایس او پیز مطابق اغه ټول میډیسن بدلته نه پیو لیګل وی پیو لیګل چینل باندې تل، نو اغه پابندای سره نو ڈاؤٹ چې افیکټ دلته پریوته دي خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دي چې چا بده استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکو جیکټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دي. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي، خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ د اتحادیې په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 600 کارخانې وې، اوس یوازې 250 پاتې دي او ډېری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زور د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیې غړی غلام ربانی مشال ریډیو ته وایي
نو اثر خدا شوی دی چې په بنیادي شکل باندې ټول خلکو هغه چې کوم هغه د زړه دغه نو هغه مات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی لای احترامات مقبول کی قدر منو کولای زکون کو زبرشت غفاری و زریبه هم تاسو ټول د شرق واس مې ماده ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوستم. لای چې تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې وبون پتن می درنو زکون کو د سیس مرسته سونه ورځی په ولسم ټولګي کی اتم لوستینو. هله د چې تاسو ټول بده تیر ورزلسنه په پراو د کی کرول سره زکړو او سړي او نیو لوستا چمتو والی ولري. روزا کون کونن رس پا اتم لوست کیز مراستا سو درسی موضوع چی ده پا افغانستان کی سنه یاو ده هاگوی اهمیت اروانده کتاب صفحه لیو اویی من پیل بیتر اتاوی ای بیسی پی بری هم درنگه نن رس مراستا سو درسی احتاب یم هاگ موضوع گانی چی نن رس بی مراستا سو پلوست که ول ولو ایبارت دیله نم رای پا افغانستان کی سنه یاو ده هاگوی اهمیت دویم لسی سنه یا دیم مشینی سنه یا سلرم توریزم او ده هاگ اهمیت ده هاگ سلور مهم موضوع گانی دی چی نن رس بی مراستا سو پلوست که ول ولو و پا حق لبایی پا پشور توگه سر معلومات لست درانو. نو تاسو د ټولو کډر منو ګلالیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله د ستلوستر پاپر رسر ماتیاو کری او یو څه ذکرې ګلالیز د کونکو د لست پیل په شیبو کې لمړی مجاهد تاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو. کډر منو د کونکو لکه څنګه چې مراد تاسو ټول پوهیږو صنعت په خپل یو تولید کونکي فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی. موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشین په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته سوی دی دغه انقلاب د اتلسمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یا هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کیږي. یا هم موږ او تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی سو. د دې درسان کډرمن او ګلالیز د کوونکو کچیر موږ او تاسو وایو چې لومړني یا هم توکي کچیر موږ او تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لومړني شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ او تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لومړني بڼه شوا او وستا کوم باندې چې موږ تاسو لاس تر وړې دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاس تر غل د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه پس مکه کې نسترو کې قرار قرار کله چې ورورو ود کول کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله په اپلیکې ته وړاندې سپل نو په پرکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دا کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون نه بعد څخه پروسس ور باندې اجرا سو شي دی پروسس څخه ورسته سمو دا ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي دی چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټوله د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی زموږ استادو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه موږ تاسو ته لاس راغلی. همدارنګه کډرمن زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښت زموږ تاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به هغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي. په همدې توګه سره کچیر موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیلابیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیره بیا د ماشینی صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼې ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي، هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي، لکه مثلا که چیرې پاش دي، لکه غالۍ دي، لمسی دي، ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر کانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده، چې د کچیری حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي، دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي به پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغوني تاریخ ته متوجه واوسیږو، نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنیو اړتیاوو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پر کولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند اړتیاو ورته برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ باید سوچ وکړو چې د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پوره کولی، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایعې به چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو، د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و، دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به، او هم د دې تر څنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلی، د هغو له جملو څخه مس په سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل، او همچنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالۍ دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالیو اوبدل نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې غالۍ صادراتي مهم کلم سی صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ یا هم دغه کوم څه دي زموږ ستاسو څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه هم پخپله د ماشیني صنایعو په حق د ماشیني صنایع پخپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشین صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې، چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمخ ته لاړلې او نور پرمختللې بڼه پیدا کړله، چې لومړنۍ عصري فابریکه د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوله او وروسته بیا دغه فابریکه د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشیني صنایعو کې به جوړېدل، چې د دې عمل څخه ماشیني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوې بلل کېدلې، چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت و. او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشیني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه کرو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي، چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورني او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د ماشیني تولیداتو احصایه که چیرې موږ تاسو دې ته متوجه واوسیږو، لکه څرنګه چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کېږي، چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشیني صنایع موږ تاسو ولوستلې. موږ ویلی سو په افغانستان کې ماشیني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی، چې بیا هغه ماشیني صنایع چې په هېواد کې شته او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. که درمون زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موخه یې د نړۍ د بېلابېلو سیمو علمي څېړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ او تاسو ویلی سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بېلابېلو سیمو علمي څېړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ او تاسو ته څرګندوي چې دغه سیل او سیاحت د یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کېږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د ارامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځندوی هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نورو هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که دی کچیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وه، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي، د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتی دی یا هم یو لویه سرچینه یې جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم عیادي سرچینه چې ده په خپله دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخه کړي. دا ځکه چې ګرځندوی عواید د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغونو توب له مخې څخه د پخوانی ودانیو، ښکلي طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تګ او راتګ و چې دغه تګ او راتګ د ګرځندویانو په تېره بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته پکار ده درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه، مجسمې، هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه عواید چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وه په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ او تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ او تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلی است کون کو هله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سر یو د صحت جامې مو په تنوی زبرش نه خوارې او زلبه هم تاسو ټول تشرق اس مې مدد ولسم ټول کی جغرافي مزمن اتم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر مزد کون کو د چیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سر یو نوې لوستنه تمام مد کی ولري او جو گلی است کون کو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې سم رستا سو دنن وزي د اتم لوست تر سیاخ د بیا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به مو راپتاس لوس کول ولو عبارت دی. لومړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوم کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به مر تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی، لاند د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي. نن ورځ به مر تاسو هوایي ترانسپورت وو پیژنو او همچنین هوایي ترانسپورت په زمر په هیواد کې داخل وو پیژنو. ورځ کوم کو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لکه لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر تاسو غواړو لوی هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لوی هیواد څخه او بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو لوی هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته ټول اسانترین او چټک لارې چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دي چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لرڅه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمام یې ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکه بل څه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم کې مچ دی ګران تمام یې شو، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لپاره څه ټینګولې سو هغه کچیر موږ تاسو سیاسي مشکلات وو سیږي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې وو سیږي هغه مشکلات موږ حل ولې سو تجارتي او نظامی اړیکو موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لپاره سره نیولې سو. همدارنګه لدې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فهمل کې ویزه کې د دې ډېر زیات مصرف کوي نه پاپ دي خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عام اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ رونو ځکه کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ اوس موږ غواړو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوی ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیر کېږي چې د لوی لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غورو هیوادونو له جملو څخه دی، دا کشید دی هم د لوی لارو ته ځواب نشي ویلی. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د دې جغرافي جوړښت ته متوجه وو اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچني او بیلابیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه سی جی هغه انسان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نسو ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردی فعالیت دي درنوز د کون کول الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړل او وړل کې ډیر لرغونی توف نه لري، یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردی د فعالیت پیل شې درنوز د کون کو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پچهې په دوره پوری دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2 ځله د کابل او تر مستر تر مرزه پورې ترمنز الوتکې پیل وکړله، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو 3 ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنی د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت په نامه سره یادیږي، چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1912 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې یا هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. ترنو زده کوونکو، هوایي شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کېږي، د دې څخه موږ او تاسو لنډ معلومات ترلاسه کړو. درقدرمنو زده کوونکو، ملکي هوایي ریاست په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1915 لمریز کال کې جوړ شوی، چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردۍ په نامه سره 2 سترې موسسې موږ او تاسو درلودلې، چې د نړۍ د ملکي هوا نوردۍ موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې، چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هېواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردۍ د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول، همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایي لیږد او رولیږد دغه کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی، د موسسو د تنظیم اداره او ملکي هوا نوردۍ اړوند ټول مقررات او اصول نامې چې بي دغه په واسطه سره سرته رسول کېده، د ملکي هوایي ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلې، او په پای کې نوموړي څنګه کې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه، هغه کوم پرسونل چې هوایي ډګر ته شکار سرته رسول سي، کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي، کوم پرسونل باید کوم کار وکړي، یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې، چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلې سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ سو او څنګه جوړ سو، د دې په حقله موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل، د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1912 مریز کال کې پیل شو، چې دغه د 1912 مریز کال سره سمون خوري، چې په دغه 1912 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدی، یعنی تقریبا په ظرف د 2 کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی، چې د کورنیو او بهرنیو الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و، لکه مخابره، د هوا پیژندنې، هغه کوم څه چې ضرورت و، چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده، په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي، په هوا کې سفر وکړي، همدارنګه د دې تر څنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې، تعلیمي مرکز، تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو، چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو، چې کله 1913 مریز کال و، نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله، چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو، چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو، او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول، د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو، د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی، یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده، خو بیرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده، چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی، او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1912 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو، لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داسې نورو ټولو شیانو باندې سنبال دي، کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شیانو باندې سنبال دي. نو لنډ کچیر موږ او تاسو وایي، په 1913 مریز کال کې تقریبا 10 هوایي ډګرونه وو، چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه، د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره، او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې، چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شرې لارې درلودلې. نو موږ او تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو درنو زده کوونکو، د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی، یوزرو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورټ په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه اوسېږي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ له تاسو مطلب سره. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشنز ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلنډ وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز، د خلکو ترمنځ د لیکونو، غږونو، عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت، مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملکه مویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فوسټ پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فوسټ فیکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایلې دي چې موږ او تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې غږ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 300,000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکي نښو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کېږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي. نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی دی، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ او تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی، ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوست په هکله معلومات ولوستل. وسم د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده هوایي ترانسپورټ په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
اسیر زهیر گرزو مدلگی